ラジオ。
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ترا بولم. نن پنځشنبه د 1499 لمریز کال د دلوی اتلسمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري لوم سره سمون لري. د دې نیم سات خبرونه تخنیکی چاره سید قادر جلالوف پر غاړه لري. پخوانیو افغان چارواکو او طالب مرکچیانو د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه ګټوره بللې ده. ولسمشر ترامپ وای راتلونکي اونۍ به اعلان وکړي چې د داعش ډلې فزیکي خلافت مات شوی دی. د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه په همدې نیم ساعت خبرونه کې اوري، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. زلمه خلیلزاد وای تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکې ناسته به په دوحه کې وي، او د امریکا ولسمشر وایي راتلونکې اونۍ به وکولی شي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. خلیلزاد تېره شپه په خپل ټویټر ولیکل چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالبانو ادعا وکړه چې ګواکې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره مهالویش لري. دا نوموړي په خبره که څه هم طالبانو وروسته خپله دا ادعا بېرته واخیسته، خو غواړم روښانه کړم چې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم مهالویش نه دی جوړ شوی. تر دې مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ویستل به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام وي. طالبانو د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د سولې لپاره اساسي شرط وباله. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیري لري. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکې ناسته به په قطر کې وي. مسکو د سه شنبې او چهار شنبې په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې د غونډې کوربه و چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر پخوانیو افغان مقاماتو، سیاستوالو او د شیر محمد عباس تاریزي په مشرۍ طالب پلاوي پکې ګډون درلود. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې برخه نه درلوده. د غونډې د پای په ګډ بیان کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو او له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په لرې کولو ټینګار شوی دی. پخواني ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو د پلاوي مشر عباس ستانکزي د مسکو غونډه بریالۍ بللې ده. حامد کرزي د غونډې له ختمېدو وروسته خبریالانو ته ویل دا غونډه هیله بخونکې وه. د طالبانو د مرکشي پلاوي مشر شیر محمد عباس ستانکزي ویل چې افغان سیاستوالو سره یې ګټورې خبرې وکړې. د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي نن پنځشنبه به د درې ولایتونو او اهل هنود د انتخاباتي حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې څېړنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون وایاند علي رضا روحاني وویل
ولایت هایی است که انشالله امروز نهایی میشه و فردا به کمیسیون محترم انتخابات ارسال میگردد که این ولایت های عبارت است از ولایت غور، از لوگر، بادغیس و همچنین حوزه انتخاباتی هندوها.
د ښاغلي روحاني په وینا تر اوسه پورې د 13 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړې او نتایج به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو په وینا د کابل په شمول د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د ابتدایي نتایجو د شکایتونو په اړه څېړنې دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولی شي چې د داعش وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نهه اویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شوو چارواکو ته ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا د متحده ایالاتو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریه ډیموکراټو ځواکونو په سوریه او عراق کې عملا ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش د وسلوالې ډلې په لاس کې وې آزادي کړي دي. ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پرېکړې ته په اشاره وویل چې موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی وایو. ټرمپ د ډسمبر میاشت کې له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان د امریکا د کانګرس غړي او په نړۍ کې د امریکا متحدان حیران کړل. انتقاد کوونکي وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به تشه رامنځته کړي چې په سوریا او عراق کې به بیرته د داعش د وسلوالې ډلو د جنګیالیو د انسجام سبب شي. د تاجکستان حکومت یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی چې په دې هېواد کې د نویو جوماتونو د جوړولو او د ځینو هغو جوماتونو د بیا پرانستلو اړتیاوې وڅېړي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې هېواد د حکومت لخوا تړل شوي دي. د تاجکستان د دینی چارو د دولتي کمیټې رئیس سلیمان دولتزاده د چهارشنبې پر ورځ ویل دا کمیشن به د خپلو څېړنو نتایج حکومت ته وړاندې کړي. د تاجکستان د دینی چارو کمیټه وایي د دې هېواد حکومت په وروستیو میاشتو کې په ټول تاجکستان کې لسګونه جوماتونه بیرته پرانستي دي. مخکې د تاجکستان حکومت د یو کمپاین په ترڅ کې په دې هېواد کې لسګونه جوماتونه تړلي وو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نوموړی به د نړیوال بانک ګروپ یو منتقد ډیوډ ملپاس د دې نړیوال ادارې د مشر په توګه ونوموي. نوموړي ویلي دا به د دې مهمې دندې لپاره مناسب شخص وي. د چهارشنبې پر ورځ د ولسمشر ټرمپ لخوا د نړیوال بانک مشرۍ ته د امریکا د خزانې د وزارت د یو چارواکي ډیوډ ملپاس نومول به د دې ادارې د اجرایي هیئت له رای ورکولو تیریږي او د نړیوال بانک د یو شمېر نورو غړو هیوادونو لخوا له چیلنج سره مخ کېدای شي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې د دوی راتلونکې غونډه به د خطر په مرکز دوحه کې وي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر بیا د مسکو غونډه بریالۍ بللې ده. د جمهور ریاست د کاندیدانو د لومړني لیست له خپرېدا وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې سیمه ایز او نړیواله سطح د افغانستان د سولې لپاره د هلو سلو له زیاتوالي سره په افغانستان کې د سولې امکانات زیات شوي دي.
امیدواری ډېر ده اوس چې تلاشونه کېږي په سیمه کې په نړۍ په کچه کې. دا په دې معنا ده چې موږ په سوله نږدې یو.
د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اورو چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په هیواد کې د زعفرانو د کښت هڅې ډېرې کړې دي. دا نورو راپورونو تر څنګ د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنگونه خبرېږي.
اوس د خیمې جوړې سوې تور تاګې ورکې سوې مالداري ختم سوې وچکلې دي زحمتونه دي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغان هیئت او طالب استازیو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د ورځنۍ غونډه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر بشپړ وتلو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومولو پر ایستلو په ټینګار پای ته ورسېده. د دې د ورځنۍ غونډې په پای کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دا خبرې ډېرې قناعت بخونکې بللې دي. طالب استازی شیر محمد عباس ستانکزی هم ویلي چې له افغان سیاستوالو سره یې خبرې بریالۍ وې. په دې اړه تفصیل له اجمل انس خورو.
په مسکو کې د افغانانو ترمنځ دا دوه ورځنۍ غونډه د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته د چهارشنبې په ماښام د یو نهمادي پریکړه لیک په خپرولو پای ته ورسېده. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل دا خبرې ډېرې قناعت بخونکې وي. د نوموړي په وینا په غونډه کې مهم بحث دا و چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووځي. شیر محمد عباس تانگزی چې په دې غونډه کې د طالبانو د لسکسي سیاحت مشري کوله ویلي چې له افغان سیاستوالو سره دا دوه ورځنۍ خبرې ډېرې بریالۍ وي. نوموړي ویلي چې په ډېرو ټکو سره سلا شوې او هیله یې څرګنده کړې چې په راتلونکي کې به نور هم مخکې ولاړ شي او یو هواري ته به ورسیږي. دا د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو شریک پریکړه لیک هم خپور کړ. د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په رسمي پاڼه هغه ویډیو خپره شوې چې پکې د غونډې یو تنظیمونکی سیف الله لاروی د کانفرنس د ګډونوالو په وړاندې شریک پریکړه لیک لولي. په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې طالب مشرانو نومونه دي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي او په دوحه کې په رسمي توګه د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره یو اړتیا بللي. د ټولو خواوو ترمنځ د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره په لومړي ګام کې د یو شمېر بندیانو د خوشي کولو غوښتنه هم شوې ده. همدارنګه سولې ته د رسېدو لپاره پر همه شمولو بین الافغاني مذاکرات هم ټینګار شوی. د کانفرنس ګډون کوونکو په دوحه کې د روانو خبرو ملاتړ څرګند کړی او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یې بین الافغاني ناستې د حقې مومېدې ګڼلې. پریکړه لیک وایي چې د کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوې توافق لري چې په نږدې ممکن وخت کې د بین الافغاني تفاهم بله ناسته د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. دا پریکړه لیک چې د غونډې د یو تنظیمونکي سیف الله لاروی لخوا لوستل کېده په یوه برخه کې وویل
دا کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوې د افغانستان په بنیادی بنسټونو دفاعي او نورو ملي نهادونو چې د ټول افغانانو مالکیت دی د سولې د توافق څخه وروسته په آرین اصلاح خوندیتوب او غښتلتیا ټینګار کوي.
د مسکو د غونډې پریکړه لیک د سولې د توافق وروسته د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ایزو او سترو نړیوالو هیوادونو همکاري او ملاتړ هم ضرور بللې. په پریکړه لیک کې همدارنګه د نظام په ټولو چارو کې د اسلام د اساساتو پر پیروي، د افغانستان د ټولو قومونو د بشپړ عادلانه مشارکت پر بنسټ د قوي او مرکزي اسلامي حکومت پر خوندیتوب، په سیمه ایزو او نړیوالو منازعاتو کې د افغانستان پر بېطرفۍ او د دینی او ملي ارزښتونو په ساتلو سره د پرمختللې نړۍ له معیارونو سره د پالیسیو پر همغږۍ ټینګار شوی. د کانفرنس د مشترک اعلامیې په یوه برخه کې د اسلامي ارزښتونو سره سم د تعلیم، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د ښځو د حقونو ډاډ هم ورکړل شوی او د اسلامي اصولو سره سم د افغان وګړو پر سیاسي او اساسي حقونو او د بیان پر ازادۍ هم ټینګار شوی. د مسکو د کانفرنس ګډه اعلامیه کې د افغانستان د بیا رغولو او پراختیا لپاره د نړیوالو مرستو د هڅونې او جذب غوښتنه هم شوې ده. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې برخه نه درلوده او د دې غونډې پر نتایجو یې لا د مخه بې باوري څرګنده کړي. که څه هم تر اوسه پورې حکومتي چارواکو د مسکو د غونډې وروسته پر خپاره شوي پریکړه لیک مشخصه تبصره نه ده کړې، خو تر دې ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني د طولوني وزلخوا په یو جوړ شوي تلویزیوني بحث کې ظاهرا پر هغو افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته له طالبانو سره مسکو کې خبرو ته ناست وو.
د اجمل امپراپور کې مو اوریدل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغان هیئت او سیاستوالو او د طالب استازي عباس ثانیزي په مشرۍ د طالب پلاوی ترمنځ د مسکو پرونی غونډه له تورلس څخه د طالب استازو د نومونو د وستلو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وستلو د وستلو پړه پټینګار پا پایته ورسیده. دغه راز پریکړه شو چې د دوی راتلونکي غونډه به د قطر په مرکز دوحه کې کیږي.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو د لومړنی لیست له خپریدا وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ یې پیل کړې ده. له دې وړاندې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د سه شنبې په ورځ د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان کړی و. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي هغه کسان چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو پر لومړنی لیست او کاندیدانو شکایت لري کولی شي له دوی سره تر دوه اونیو خپل شکایتونه ثبت کړي. د یاد کمیسون ویان علی رضا روحانی د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې کمیسون یې د یادو کاندیدانو د لومړنی لیست له خپرېدا وروسته د شکایتونو او اعتراضونو اخیستو ته چمتو دی.
کمیسون محترم انتخابات لیست ابتدایي
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست په رسمي توګه اعلان اعلان کړ. نو ځکه سر لننه مونږ اعلانوو چې که په دې حقله د هر ډول شکایتونو او اعتراضونو اخیستلو ته چمتو یو. که هر څوک پر کاندیدانو څه شکایت ولري، کولی شي چې خپل شکایتونه له مونږ سره ثبت کړي چې مونږ به ورته د قانون سره سم رسیدنه وکړو. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د کاندیدانو د اسنادو او مدارکو له څېړنو وروسته د کاندیدانو لومړنی لیست د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ اعلان کړ. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد انیف اتمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوزی، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شیدا محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم تورسن، گلبدین حکمتیار، سید نورالله جلیلی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ او نور رحمان لیوال له کاندیدانو څخه دي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست یې لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او د نهایي لیست د اعلان لپاره یې د کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبیح الله سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه څنګه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نوملړ خپور کړو، همدا غوښتنه زموږ د سکاټ کمیسیون څخه د ولسمشرۍ ټاکنو تعقیم ته احترام وکړي او د همدغه تعقیم پر اساس باندې دوی پر مخ ولاړ شي او خپلې څېړنې دغه لیست په اړه باندې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپلې څېړنې د حمل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې بشپړې کړي او د همدې میاشتې په درېیمه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولیږي. په عین حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې خلک د قانون له مخې باید د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري.
آزادی خبری مجله اوري
تاسو زم غغله آزادی رادیو اوري او اوس هم له احمد شهبر څخه خبرو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان د روسي تحولاتو په اړه څه خبره کړي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي د ولسمشر اشرف غنی به مخالفي سیاسي ډلې په ماسکو کې د طالبانو له استازو سره پر سیاسي جوړجاړي خبرې وکړي. ورسپانه لیکي چې د خبرو انتخاباتي سیاست اغیزمن کړی او اوسنی افغان ولسمشر نور هم کمزوري کوي. وال سټریټ جرنال بیا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې د ولسمشر غنی شاوخوا روانې دي او د ته ورنږدې کیږي د یې په قهر کړی دی. ورسپانې د ولسمشر غنی د یکشنبې د ورځې دا خبره راخیستې ده چې ویلي وو کم یو څاڅکی وینه هم په تن کې وي زه به موقتي سولې ته تسلیم نشم. له طالبانو سره د ماسکو د غونډې مشي پخواني ولسمشر حامد کرزي وکړه. وال سټریټ جرنال د شاغلي کرزي د اکشن بي د ورځې د خبرې ته اشاره کړې ده چې ویلي وو په ماسکو کې د پلاوی یو اساسي هدف دی چې د هغو پرمختګونو دفاع وکړي چې له 2000 لومړي کال راوروسته په افغانستان کې شوي دي چې په دې کې مدني حقونه، د ښځو حقونه او د هیواد په سیاسي او اجتماعي برخو کې د ښځو ګډون شامل دی. وال سټریټ جرنال د نړیوال کړکیچ د ډلې د آسیا د برخې د مشر لورل میلر خبرې ته اشاره کړې ده چې وایي څه چې په ماسکو کې پیښې شي هغه د افغان سولې د بهیر لپاره ضروري دي. مرمن میلر چې په خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان او پاکستان لپاره سرپرست ځانګړي استازي هم پاتې شوې ده زیاتوي چې اصلي لوبغاړي چې د طالبانو په مخالفت کې دي لاس سره یو کړی او یو لویه اجماع رامنځته کړی تر څو پر اساسي موضوعاتو بحث وکړي چې په دې کې په افغان حکومت کې مشارکت هم شامل دی. ورسپانه د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي د ماسکو غونډه یو بل نقشه ده چې د روسي حکومت غواړي د افغانستان په سیاست کې داخلي او له جګړې وروسته د سیمه په سیاست کې شکیلې وي. ګارډین ورسپانه بیا د طالبانو دې خبرې ته په خپل مقاله کې پام کړی دی چې ویلي دي دوی نه غواړي چې افغانستان په زور او فشار اشغال کړي. ورسپانه په ماسکو کې د طالبانو د پلاوی د مشر شیر محمد عباس تانگزی په وینا لیکلي چې پوځي فشارونه به افغانستان ته سوله رانوړي. ګارډین وړاندې څرګندوي چې د ماسکو غونډې او د افغان حکومت له استازو سره د طالبانو د خبرو انکار ولسمشر غنی ناراحته کړی. ګارډین لیکي چې د ماسکو په غونډه کې یوازې دوه میرمنو د ښځو د حقونو د مدافعانو په توګه برخه واخیسته. په دې برخه کې بلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي خبرې راخیستې دي چې وایي طالبانو ته مشکاره ویلي دي چې موږ په راتلونکي کې د ښځو د تضمین غوښتونکي یو. میرمن کوفی زیاتوي چې افغان میرمنو اوږده لار وهلې او بیرته به شاته ونه ګرځي. فوزیه کوفی بیا وایي طالبان په دې برخه کې غلي وو خو اوس به وګورو چې څه کېږي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان اساسي قانون نه مني او عباس ستانگزي ویلي دي چې دا قانون د غربیانو یوه نسخه ده چې د افغانستان پر اسلامي ټولنې د اشغال پر مهال تحمیل شوه. ستانگزی د طالبانو په استازیتوب دا خبره هم وکړه چې اساسي قانون باید نوې شي چې له اسلامي معیارونو سره سم وي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په هیواد کې د زعفرانو د کښت د زیاتولو هڅه کوي. د یادو سرتویان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان دا وخت د زعفرانو د تولید له کبله په نړۍ کې ښه ځای لري، خو هڅه کوي چې له کیفیت سره سره یې کمیت هم ډېر شي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان دا نیک ګام بولي او وایي د دې کار لپاره باید د افغان بزګرانو لپاره ځینې سهولتونه رامنځته شي. د دې موضوع جزئیات له یوسف خان زدران اورو.
افغانستان هڅه کوي چې د ډیرو زعفرانو له کرلو سره له یوې خوا د کوکنارو د کښت مخه ونیسي او له بلې خوا یې اقتصاد څخه شوی وي. د هیواد د کرنې او مالدارۍ وزارت د دغې مطلب له بیان سره وایي چې افغانستان روان کال د زعفرانو د تولید له کبله له هندوستان او ایران وروسته په نړۍ کې دریم مقام لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت له هلمند پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې زعفران کرل کیږي او د کښت د ډیرېدو هڅې هم زیاتې شویدی.
صادرات زعفران افغانستان فوق العاده در حال افزایش است و امیدوار است.
دوی د افغانستان د زعفرانو صادرات په بساری توګه د ډیرېدو په حال کې دي او مونږ هیله منو چې راتلونکي کال د زعفرانو د کښت بسته‌بندۍ صادرات او تولید په برخه کې د پام وړ پرمختګ ولرو. زمونږ د پروګرام د مخې پر راتلونکي کال کې به هم د زعفرانو تولید او هم صادراتو ته ډېرې زمینی برابرې شي. د ښاغلي رستمی په وینا روان کال د افغانستان د درې دېرش ولایتونو په درې دېرش زره جریبه ځمکه زعفران کرل شوي وو چې تولید یې شپاړس ټنو او عواید یې شل میلیونه ډالرو ته رسېده. له دې وړاندې د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دوراني ویلي چې سږ کال یې د زعفرانو دیارلس ټنه صادرات لرل چې ډېره برخه یې هندوستان ته وه. د راپورونو له مخې له دې وړاندې تیر کال بیا افغانستان اته ټنه زعفران بېلابېلو هېوادونو ته صادر کړي وو. افغانستان زعفران د کیفیت لاړخه په نړۍ کې لومړی مقام لري او تل ویل شوی چې زعفران په دغه هیواد کې د کوکنارو یو ښه بدیل ګرځېدی شي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحدیار د زعفرانو ښه کیفیت او نړیوال بازار ته په کتو وایي چې که په هیواد کې د زعفرانو کښت ته پاملرنه ډېره شي دا کار به د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې هم مهم رول ولوبوي.
حکومت د افغانستان ته پکار ده چې په دې برخه کې د حاکمو ته تربیتي پروګرامونه ورکړي او بل وکولای شي چې څنګه دوی دغه پروسس او فلټر کړي. دومه مسله د اوبو سپما، د اوبو ذخیره ده. درېمه مسله چې دوی سره مالی مرستې وشي. زه فکر کوم چې د افغانستان د خودکفایۍ لپاره به ډېر مهم رول ادا کړي. زه مطمئن یم چې دغه به یو ښه زیر اقتصادي خودکفایۍ ته بوزي.
دوی وایي په افغانستان کې له تولیدونکو مخدره موادو تر ډېره قاچاقبران او نړیواله مافیا ګټه اخلي، خو که زعفران د هغې ځای ونیسي ګټه به تر ډېره خلکو او بزګرانو ته ورسیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولی شي چې د داعش وسلهوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې په واشنګټن کې د داعش د وسلهوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د استازیو په غونډه کې وکړې. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې اورو.
د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نهاویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټولو شو چارواکو ته ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریا او عراق کې عملاً ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لاس کې وي ازادي کړې دي. ولسمشر ټرمپ له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره زیاته کړه، موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی ووایو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش د وسلهوالې ډلې پر ضد ائتلاف کې د خپل هیواد متحدانو ته وویل له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل د داعش ډلې پر ضد د واشنګټن د جګړې د پای ته رسېدو په معنا نه دي. مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د چارواکو د غونډې په پرانیسته کې وویل دا ډله تر اوسه یو خطرناک وخت دی.
The fight is one that we will continue to wage alongside of you.
Mike Pompeo وایي موږ له تاسو سره څنګه په څنګه خپلې جګړې ته ادامه ورکړو. د سرتیرو وتل یو تکتیکي بدلون دی، په ماموریت کې کوم بدلون نه دی.
د سرتیرو ستل تشکیلات طرحه یا هغه صلاحیتونه چې دا مبارزه پرې ولاړه ده نه بدلوي، بلکې په واقعیت کې په یو زاړه جنگ کې یوه نوې مرحله ده. د سرتیرو ستل به هم غږیش او د سوریې په اړه زموږ پالیسۍ کې بدلون نه دی.
Have remained unchanged.
دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت اعلان وکړ له سوریې څخه ټول 2000 امریکایي سرتیري په بشپړه توګه وباسي. انتقاد کوونکو وویل چې د امریکایي ځواکونو وتل به یوه تشه رامنځته کړي چې په سوریا او عراق کې به بیرته د داعش د وسله والې ډلې د جنګیالیو د انسجام او بیا راټولېدو سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپلو متحدانو ته وویل امریکا به د داعش د وسله والې ډلې پر ضد د جګړې مشرتابه ته دوام ورکړي، خو نورو هیوادونو یې هم وغوښتل چې د دې ډلې د بشپړ رکاوي لپاره دښمن پاتې شي. تر دې واورس مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل خبرداری ورکړی و چې د داعش ډله لا هم رهبران، جنګیالي، سرچینې او مفکوره لري چې د دې ډلې هڅې تامینولی شي. د امریکا د دفاع وزارت مفتش هم په یو وروستي ریپورت کې خبرداری ورکړی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکنه ده چې د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش له شپږو میاشتو څخه تر یو کال پورې موده کې بیرته منسجمه شي او سوریه کې یوه محدوده سیمه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. نوموړي د یو شمیر طالب چارواکو او استازو دا خبره رد کړه چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستلو لپاره مهالویش ټاکلی. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکي ناسته به په دوحه کې وي. د مسکو په غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر عباس ستانکزي ویل چې دا خبرې بریالۍ وي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نن پنجشنبه به د درې ولایتونو او اهل هنود انتخاباتي حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې څېړنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکي